پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم پی یو استودیو تموز فریبا ظاهر هر کلی کوم په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره دی په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. دا او نور مطالب په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پرې وریاست د تیر کال د برید تراو وژل سو. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان وژل سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د حل غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پرې وریاست د تیر کال د برید یو تراهو وژل سو. دغه وزارت نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي دریا خان چې په خالد مشهور او تیر شپه د لوګر د مرکز پولی علم په مربوطاتو کې د پولیسو د خاصو قطعو په عملیاتو کې وژل سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د دریا خان تر څنګ د حقاني شبکې درې نور قمندانان هم وژل سوي دي. د وزارت اعلامیه وایي دغو کسانو په لوګر او ورڅیرمه ولایتونو کې د انتحاري حملو په پلانولو او تنظیم کې لاس درلود. په کابل کې د ملي امنیت ادارې اړوند د محافظت یا رجال برجسته پر ریاست دغه حمله د تیر لمریز کال دوري حمل پر یو دیرشمه سوي وه. په هغه حمله کې د کورنیو چارو وزارت تر شپېتو د زیاتو کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان وژل سوي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وسلوال د 14 تصفیوي او 23 خاصو عملیاتو په نتیجه کې په 12 ولایتونو کې وژل سوي. په دې موده کې د لسګونو نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخ د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 16 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په غزنی د درېمې پلې لوا قمندان برید جنرال نظام الدین خنجر نن دوشنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه بریدونه تیر شپه په دیک او ګیلان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي. شوکت مرزیایف دا خبره پرون ماپښین د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې پر مهال وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست په اعلامیه کې زیاتوي د ازبکستان ولسمشر ویلي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري د ټولې سیمې په ګټه ده. تاکل سویچنن په نیو دیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې دی او خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره به په دې اړه د غونډې مشري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې د کابل او نیو دیلی ترمنځ د همکارۍ څو سندونه هم لاسلیک کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان مشري کوي غوښتنه وکړه چې له قطر سره د هغه ډیپلوماتیک بحران پر پای ته رسولو خبري وکړي چې په عرب ټاپو وزمه کې کړکیچ ولاړ کړی دی. سرګیلا وروف پرون خپل سعودي سیال ته وویل موږ د مذاکرو له لارې د اختلافاتو د حل پلوي کوو. د سعودي عربستان په جده ښار کې د کتنې پر مهال د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ته د سرګیلا وروف دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرې سوي دي. د دغه وزارت په حواله لاوروف د کویت چې ستایلې چې غواړي د دې لانجې د حل لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د امریکا د میامی ښار ځینې برخې پرون په داسې حال کې تر اوبو لاندې سوې چې د ایرما په نوم طوفان د فلوریدا ایالت ته ورسېد. د دغه طوفان سرعت په یوه ساعت کې 210 کیلومتره و چې د دغه ایالت د لویدیځو سواحلو خوا ته په حرکت کې و. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز وایي د ایرما طوفان درجه له 50 څخه اوس یوې ته راټیټه سوې ده. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دې طوفان په وړاندې د مقابلې لپاره د حکومت د اقداماتو په باب وویل.
The president has directed the full resources of the federal government.
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا والی سکاټ او نورو چارواکو ته د ایرما سمندري طوفان سره د مخ کېدو د خچمتوالي لپاره د فدرال سرچینې د بشپړې استفادې امر کړی دی. موږ خپل هڅو ته دوام ورکو خو باید یاد مو وی چې دا یو خطرناک طوفان دی او لا هم چلیږي.
د ایرما طوفان په نتیجه کې په فلوریدا کې تر 2 میلیونه زیات کسان له برښنا څخه بي برخې شوي دي. د مکسیکو د کورونې چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر نوي تل وړ شوی دی. د چارواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو بیا په چیاپاس ایالت کې 15 او په تاباسکو کې 4 کسان مړه کړي دي. د پنځمې پر ورځ د ریشتر په مقیاس 8.2 درجه زلزلې د مکسیکو جنوبي سیمې ولړزولې. او شمالي کوریا خبرداري ورکړی چې واشنگتن وتوانی چې پر دغه هوا د نورو سخت بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا وحد سوي نو امریکا به زیات درد وګالي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا هوا چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول اقدام وکړي. شمالي کوریا ویل د دې اقدامات به امریکا ته دومره درد او زیان ورسوي چې په خپل ټول تاریخ کې به نه وي لیدلی. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې تصویب کړ چې نن پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو په اړه رائے ورکړي. دغه بندیزونو ته د دې لپاره رای ورکول کیږي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف د خپلو اټومي او بالستیک میزایلو پروګرامونو ته ادامه ورکړې ده.
خبرونه مولا ساده راډیو اوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالي توپ د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته دا خبره وکړه.
اگر ما وحدت در بین مردم رو تامین کرده بدانیم، در اون زمان کوشش هایی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت میگیره به مراتب مؤثرتر میباشه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایعه بولي. سعدالدین شپون د یک شنبې په ورځ وفات سو. د نوموړي د ږغ یوه بېلګه
څنګه شیخو نه دي چې زه د هغې لاف ووایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم. ما واقعا شنیدی که فقط خپله ټولنه مې مطالعه کرده.
په نړیوالو مسایلو کې واوري چې روسیې له سعودي عربستان او د دې هیواد له متحدینو غوښتي چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې باید د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د بېلابېلو برخو د مطالبو تر څنګ واوري چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هاخوا وړل شوي دي. دلیل یې څه دی؟
یو ولادت پیدا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې.
د دې پروګرام اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورځو ته خبرونه لملنی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالي توپ د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل افغانان باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په خپل منځ کې یووالی وساتي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امریکا باید د دغې ستراتیژۍ په پلي کېدو کې صادقه واوسي او لکه چې اعلان یې کړی د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه ډېر کړي. نور زیات له رحمت الله افغان خبرو.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي بیلابیل اړخونه لري چې د افغانستان په وجهت باندې تاثیر لرونکې ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دغه پالیسي ایجادوي چې افغان سیاسي مشران په دې اړه زیات بحثونه وکړي تاثیر لرونکي ټکي ولسته روښانه سي. ښاغلی عبدالله هم دا شان وویل چې د دغه ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په هڅو پورې تړلی ده. هغه وایي د دغه پالیسي او یا د هرې بلې پالیسي او ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانستان د خلکو په هڅو پورې اړه لري. لکه اوس چې ده که چیرې موږ د ملي منافعو په پام کې نیولو سره د خلکو په منځ کې یووالی وساتو، هغه وخت هڅې چې امنیتي ځواکونه یې کوي او هغه ملاتړ چې د نړیوالې ټولنې لخوا کیږي په څو ځوله ګټور تمامیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اگست په 28مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالد ترامپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د متحده ایالاتونو دغه ستراتیژي د افغان ولسمشر اجرا رئیس او په ټوله کې د افغانانو له هرکلی سره مخ شوه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي امریکا باید دغه ستراتیژي په لیکیدو کې صادق اوسیږي او لکه چې اعلان کړی د تورستانو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه زیات کړي.
ما متوجه شوم په افغانستان همچنان اونا با ملت افغانستان با مردم افغانستان صادقانه همکاری داشته باشد و در پالی از او فشارهای بیشتر بیشترم بالای کشورایی که اونا لانه های تروریسم اونجا موجود است و در پالی از او فشارهای را بیشتر وضع بکنند، هم فشار امنیتی هم فشار اقتصادی هم فشار دیپلماتیک.
عبدالله عبدالله هم داشان د 11 سپتمبر د پیکې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کړې ویل امریکا له دغه پیکې وروسته افغانستان ته راغله او اوس هم له تروریزم سره په جګړه کې ښکېله ده. له نن پوره شپاړس کال وړاندې په امریکا کې د القاعده شبکې نولسو غړیو د څلورو الوتکو په وسیله په نیویارک په سوداګریزو ودانیو او په واشنگتن کې د دفاع په وزارت حمله وکړي چې له 3000 څخه زیات کسان پکې ووژل شول. اجرا رئیس عبدالله عبدالله د بریکس غړیو هیوادونو اعلامیې ته په کتو وویل هغه اجماع چې افغانان یې د تروریزم پر وړاندې د جوړولو لپاره هڅې کوي نږدې والی څرګندوي. د بریکس د غړیو هیوادونو له لورې په ګډه خپره شوې اعلامیې کې د جیش محمد او لشکر طیبه نومونه هم اخیستل سوي چې اوس هم په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امریتل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په تطبیق کې پر ملي یووالي ټینګار کړی دی. دغه راز د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو په برخه کې باید یو ملي دریځ رامنځته سي. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اجرائیه رئیس دا څرګندونې ولس ته څه پیغام لري.
زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې قانوني بیس لري او په نظامن کې په ملي کچه باندې دي. دا خبرې موږ په سلیر وختو ځنې دي ملي وحدت د دولت منو او تاییدوي. خو د نن په دولت کې ځینې ستونزې موجود دي. د هغه ستونزو د هواري لپاره د هغه د حشوي یا د وسني خبرې په همدې خاطر باندې دي، ځکه چې ځینې ستونزې له نگاه د کړیو او د ګروپونو د ځکه موجودې دي. که چیرې دولت زموږ واحد لاس نه شي او په یووالي باندې کارونه کې د متحده ایالاتو د وسنۍ ستراتیژي به فیصله سره پلی نه شي، لکه دا نور پروګرامونه چې په شپاړس کلونو کې همداسې په در هوا یا د اوبو د په مخ
په ټوله کې افغان حکومت او افغانان د امریکا د دغه ستراتیژۍ په پلي کولو برخه کې څه ډول رول لوبول شي که دا راته واضح کړئ.
که د فکر وشي چې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې په ملي کچه باندې موجودې وي او په سیمه ییز ګاونډي په سطح باندې او په سیمه ییز کچه باندې په نظام کې د بهرنی استخباراتي د سړو روابطو کې ستونزې موجودې دي، تر اوسه لا موجودې دي. نو کچېرې زموږ ملت سره واحد او په واحدې مفکورې باندې هغه پخوانی ترنګړي حالات لري چې او سربېره په دې باندې ملي فکر وکړي، نو دا به معلومه خبر ده چې د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د زی چې فکر کوم چې پاکستان په دې حق باندې لابیګاري شروع کړې ده، چې د لابیګاري په دې خاطر باندې ده چې غواړي چې د سولې د طریقې ځینې په مخ منډه لاشي او دا د هغوی دپاره یو نو فیصله سره امتیاز ورکول کېږي. په دا سره چې فشار د متحده ایالاتو په پاکستان باندې ضرور دی او هغه اړو باسي
پوښتنه مې دا ده چې افغان حکومت په کورنۍ او نړیواله کچه څه ډول تګلاره باید په مخ ونیسي سو دغه ستراتیژي په سمه توګه تطبیق او پلی شي او څه نسخه اغیزمن هم واوسي.
د دې د پلی کولو لپاره موږ باید د یو ملت په توګه باندې معقولیت په پام کې ولرو او سربېره په دې باندې موږ کچه باندې سره یو موټی واحد شو. هغه ناندري چې ولسي خپلو بانک سره لرو د لومړي خبر د زما هغه باید ورځنې منفي شي. سربېره په دې باندې د ملي قوتونو د سمبالښت او جوړښت او ټریننګ او تمویل او تجهیز او حمایت لپاره باید د دولت کچه باندې کار وشي. سربېره په دې باندې د قانون د وحدت لپاره باید څو وزارتخانی یو ځای سره په ګډه کار وکړي او له دې نه پرته امنیتي ارګانونو د رهبری کې هغه څه چې لازم دی د هغه څه پوزي د قومي بیس کې دا ډېره خطرناکه موجوده لدې نه ووځي او فساد پکې لري شي. لکه چې په دې باندې په دغه هفته کې څو دفې خبرونې هم وشولې، زما ډېر تاکید په همدې باندې دی چې زمونږ قوتونه د قومیت د فیصله سره د تور خط نه بیرون ته ووځي، بلکې یو شنه خط ته چې هغه ملي خط ووسیږي د اساسي قانون مطابق د خپله دویم او درېیم او شپږمې مادې مطابق دې کې د عیار کې میډیا هم نمو سره بدلا سره که څه خصوصي اوسیږي څه دولتي اوسیږي.
د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي و چې وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د پلي کولو لپاره ملي یووالی ډېر مهم دی.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
وسم ورځو یو نړیوال موضوع ته. روسیه له سعودي عربستان او د دې هیواد له متحدینو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات هوار کړي. دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل ساری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې کړې ده. د نور تفصیل لپاره هم د اوس زما همکار نوریاس نوری را سره په استودیو کې دی. نور صاحب، که اوریدونکو ته نور تفصیل ورکړي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څه ویل دي.
بله، فریبا جان، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د سعودي عربستان په بندري ښار جده کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره په کتنه کې له عربي هیوادونو جوړ هغه ائتلاف څخه چې مشري سعودي عربستان کوي وغوښتل چې له قطر سره د خبرو له لارې خپل ډیپلوماتیک اختلافات چې د عربو په ټاپو وزمه کې کړکېچ راپورته کړی حل کړي. لاوروف الجبیر ته خپل دریځ روښانه کړی چې دغه اختلافات د خبرو اترو لاری هاوار شي. دغه څرګندونه په هغه بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته ورکړی شوې دي. د بیان لمخې لاوروف د غراز د دغه لانجې د هواري لپاره هم د کویت د منځګړیتوب د هڅو استاینه کړې.
بله، یو بل پوښتنه دا ده نور صاحب چې د قطر او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو لانجه کله او ویلې راپورته شوې ده؟
د سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر شاوخوا درې میاشتې مخکې له قطر سره ټول ډیپلوماتیک او د سوداګری اړیکې وشلولې، او دا هیواد د تروریزم په مالي ملاتړ او په سیمه کې د عربي هیوادونو له مهم رقیب ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ. قطر دغه تورونه رد کړي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هغه دیارلس غوښتنې چې له دې هیواد سره د اړیکو د بیرته عادي کېدو لپاره یې د شرط په توګه وړاندې کړي نه دي منلي. له دې البته یوه ورځ مخکې سعودي عربستان وویل له قطر سره هر ډول خبرې پرې کوي، او دا هیواد تورن کل چې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی ترمنځ خبري غلط تعبیر کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر الجبیر لخپل روسي سیال د روسي د بهرنیو چارو وزیر لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د غراز ویل چې قطر په دې پوه دی چې دغه لانجې د پاترسیدو لپاره څه باید وکړي. الجبیر زیاته کړه دوحه باید د غوښتنو دغه فهرسته د غوښتنو دغه فهرسته البته جواب وای ترڅو زموږ ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانیستل شي.
ډیر زړه مننه کوم نوریا سنوریو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او کچیر انټرنیټ لاسرسي لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر وی پنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او مطالب مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مرزي احمد زید د ورزو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
لیکن د هر نه هر ورځ په سلګونه ټونه میوه د یخچالی موټرونو په وسیله بهر ته صادریږي. د کندهار د سوداګریو سنایو خونی مرسیال فضل حق مشکانی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه میوه کې انګور او مڼې له افغان مارکیټونو نه کراچۍ، لاهور او د هند تر پولې انتقالیږي. مشکانی وایي مخکې تازه میوه په لویو موټرونو کې د صدرېدو پر مهال خرابېده چې دغې مسلې بڼوال له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو، خو د ده په خبره اوس دغه ستونزه تر ډېره هواره شوې ده. له تېرې یوې میاشتې راهیسې له کندهار نه په زرګونه ټونه تازه میوه د یخچالي موټرونو له لارې بهر ته صادره شوې ده. د سمنګان د پستو په حاصلاتو کې سږکال 10% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل سږکال تر دې دمه 180 ټنه د پستې حاصل ترلاسه شوی چې تیر کال دا رقم 170 ټنه وو. ښاغلي همایون وویل د پستې دغه حاصلات له څه باندې 2500 هکتاره ځمکې له ځنګلونو څخه ترلاسه شوي دي. نوموړی وایي تیر کال یو من پسته په 6000 افغانۍ وه، خو سږکال پستې مغز لرونکي دي او من په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. په سمنګان کې د پستو حاصلات له حضرت سلطان، درې سوه بالا او فیروز نخچیر ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 500 کیلویي بوجۍ 960 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1540 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ.
له مرسی احمد زینه مننه کوم. سمورتو یو فرهنګي موضوع ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعد الدین شپون مړینه لویه ضایعه بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې اطلاعات او فرهنګ وزارت شمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړه دولتي کچه ترسره کړي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د استاد شپون د نازی او د تدفین د مراسمو لګښت له خپل شخصي پانګې ورکوي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري چې د ارواشاد استاد شپون په ژغ پیلېږي.
څنګه شیخ مې چې زه لاف وایم په غریبانې داسې افتخار وکړم. ما واقعا شنیدی که فقط خپل ټولنه مې مطالعه کرده.
دا غږ د تل لپاره خپ شو. د پښتو ژبې نوموتی لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون د 40 کلنۍ په عمر 13 ورځ په امریکا کې د ورپیخې ناروغۍ له امله لدې نړۍ سترګې پټې کړې. مرحوم شپون د خورو ورو لیکونو ترڅنګ نږدې 9 تحقیقي او تخلیقي آثار خپلو مینوالو ته پرېښودل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استاد شپون مړینه پښتو ژبې او ادب ته لوی ځای بللې ده. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین د مرحوم شپون له کورنۍ سره اړیکه کې دي او هڅه کوي چې د جنازې او تدفین مراسم په ښه شکل ترسره کړي.
د شپون مړینه د پښتو ادب په ډګر کې او د ژورنالیزم په ډګر کې لوی ضایع ده او د اطلاعات فرهنګ وزارت دا یو لوی ستره ضایع ګڼي. تدفین د مراسمو لپاره د اطلاعات فرهنګ وزارت د کورنۍ سره په اړیکه کې مونږ چې تر څو هغوی خپل تصمیم مونږ ته ووایي او بیا په هماغه ډول باندې د تدفین مراسم ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې استاد سعد الدین شپون 13 ورځ د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخې ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ او د تل لپاره سترګې پټې شوې. د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو پر بنسټ استاد شپون په کال 1933 میلادي کې د شمالي ولایت کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې اوسېږي. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په خان آباد او د کابل په حبیبیا لیسا او لیسانس او د ماسترۍ زده کړې په کابل پونتون او امریکا کې ترسره کړې. استاد شپون نږدې 19 کاله د امریکا غږ آشنا رادیو سره د ویان او د خبرونو د جوړونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. د کار پیل یې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له ماموریته پیل کړ. وروسته د کابل په پوهنتون کې استاد شو. بیا د کابل د علومو اکاډمۍ تلاړ او هلته د انګلیسي پښتو قاموس په ترتیب تدوین کې فعال ونډه لرله. همدارس د کاناډا په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د سوخ لپاره استاد پاتې شوی وو. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار استاد لال پاچا ازمون وای ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي د خپل شخصي پانګې په لګښت د استاد شپون د تدفین مراسم ترسره کړي. خغلی ازمون وویل چې دوی د افغان لیکوال د تدفین د مراسمو د خطر سره کېدو په هدف یو پلاوی ټاکلی او ټولې چارې به د همدغه پلاوی پر غاړه وي.
همدغه باندې وستار کوو چې د تدفین مراسم څنګه ترسره کړو. موږ اوس ورته یو حیات یا پلاوی ټاکو. پروفیسر به هغه د پلاوی یو حکم ورکوي او له هغه وروسته به د تدفین مراسم پیلېږي. نو په دې صورت لګېږي
که څه هم معلومه نه ده چې د مرحوم شپون جنازه به کله او چرته خاورو ته وسپارل شي، خو د کورنۍ غړو یې په امریکا کې رسنیو ته ویلي چې د استاد شپون له وصیت سره سم به هغه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې اړه خپل غمرازي ښکاره کړې ده. ښاغلي عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په ډېرې خواشینۍ خبر شوم چې د افغانستان د ادب او فرهنګ لاسمانه یو بل ځلانده ستوری هم ولوید. د استاد اسد الدین شپون د مړینې خبر زه هم د نورو افغانانو په څیر غمجن کړم. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو پیغام کې د استاد شپون مړینه لویه ضایع بللې ده. ښاغلي اتمر ویلي چې ښاغلی شپون نږدې شپږ لسیزې د ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې کار وکړو او په دې برخه کې شاګردان وروزل. همداراز په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم لسګونه کسانو د استاد شپون له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښکاره کړي او د ستر غم بللې دي. د نظم په پرتله استاد شپون بیلابیل ټولنیز او په بیلابیلو برخو کې آثار ټولنې ته پریښي دي. د نظم په پرتله یې په نثر کې ډیر کار کړی دی. د نثر په برخه کې د کابل پوهنتون د استاذۍ پر مهال د ادب تیوري یو کتاب ولیکه چې د یو مهم تحقیقي اثر په توګه ترې محصلینو ګټه اخیسته. د متن په برخه کې خوري وري لیکنې کړي چې د ښاغلي ازمون په وینا ډیر ژر به د یو کتاب په بڼه خپرې شي. د تحقیقي اثارو په پرتله د تخلیقي اثارو پله درنه ښکاره کېده. ګټیالې شینټاغه د سمت سیاران او د خیستو په نومي سلور ناولونه ولیکل چې د لوستونکو له تاو د هرکلی سره مخ شول. د بانګي غاړي په نوم د لنډو کیسو یو ټولګه ترې پاتې شو او د نظم په برخه کې یوازې دوه ټولګي پرخه ترخه او شینخالی څنګه پیدا شو شاعري کړې ده. همدارس د مچي زالی په نوم د استاد شپون د لنډو لیکونو او د ونو یو شپون په نوم د خاطرو یو ټولګه هم خبره شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تروو
دوستانو سم ورزو د کابل چاپ نننی ورسپانو ته چی د افغانستان پر بیلا بیلو مسائل مقاله او تبصره لیکل دي. اجمل تور مانی وړاندې کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکی ورځپاڼې د سپتمبر د 19 نیټې په اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په امریکا کې د دغه نیټې تر برید وروسته نوموړي هیواد د 2020 کال د اکتوبر په 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ. په سر مخاله کې راغلي دا برید د القاعده د لمنځه وړلو په پلمه شوی و، خو په افغانستان کې جګړه او وحشت لا هم روان دی. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې 14 کاله وروسته هم هر ورځ لسګونه افغانان وژل کیږي، ترهګری پراخه شوې او اوس د افغانانو جماعت، ښوونځی، مدرسه، کور، واده، هدیره، جنازه او هیڅ ځای خوندي نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان د ورختایۍ په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا نړیوالې ټولنې او سیمې له فشارونو وروسته د اسلام آباد چارواکي سخت ورختا شوي دي. دوی لکه سیلاب چې په سر اخیستي وي هر ځک ته لاس اچوي او د ژغورنې هڅه کوي. د سر مقالې لیکوالي کې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د نړۍ په کچه ملامت دی، له همدې امله د فشارونو زور نه لري، خو د ده په خبره هغه هیواد اوس هم سوله نه مني او د جګړې د دوام غوښتونکی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. سر مقاله لیکونکي لیکي، پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په برخه کې رسوا شوی او تر دې وروسته د دغه هیواد چارواکي نشي کولای چې د نړیوالو سترګو ته خاوري وشیندي. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس د افغان حکومت مشران دا مسؤلیت لري چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په برخه کې چې د هیواد په ګټه یې بللې تر پخوا زیات فعال شي او د دغه ستراتیژۍ په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې لري کړي. د افغان حکومت مشران باید د بهرنیو چارو وزارت لا فعال کړي او په دې ډول د سیمې په کچه د پاکستان نوې توتې شنډې کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره روسیا او ایران چې د امریکا دوه رقیب هیوادونه ګڼل کیږي، دوی هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې منفي دریس خپل کړی دی.
دوستانو، اوس به هم واوري چې سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې په برلین کې نندارې ته اېږدي. نور به له عصمت سروان څخه واورو.
سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې د برلین په IFA نندارتون کې نندارې ته اېږدي. د سونی ایکس زائد یو کمپاکت او ایکس زائد ون موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینی کمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همدارس د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 ملي متر او بیټرۍ 2200 ملي امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي، سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجې د 10 دقیقې سوالي له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د کورونی چارو وزارت وی په کابل کې د ملي امنیت پرې وریاست د تیر کال د برید یو طرف وو جلسو. د وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دریا خان چې په خالد مشهور وو، تیر شپه د لوګر د مرکز پولی علم په مربوطات کې د پولیسو د خاص قطعو په عملیاتو کې وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان مشرک کوي غوښتنه وکړه چې له قطر سره د هغه ډیپلوماټیک بحران پر پای ته رسولو خبري وکړي چې په عرب ټاپو وزمه کې کړکیچ ولر کړی دی. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې واشنگټن وتوانید چې پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا وهڅوي، نو امریکا به زیات درد وګالي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا هیواد چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول اقدام وکړي. د امریکا د میامی شهر ځینې برخې پرون په داسې حال کې تر اوبو لاندې سوې چې د ایرما په نوم طوفان د فلوریدا ایالت ته ورسید. د دغه طوفان سرعت په یو ساعت کې 210 کیلومتره وو. بلخوا د مکسیکو د کورونیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وروستۍ زلزلې عمله د مړو شمیر 90 ته لوړ شوی دی. د چرواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې 1 په چیاپاس ایالت کې 15 او په تاباسکو کې 4 کسان مړه کړي دي.
دوستانو، د دغو خبرونو تفصیل کولای سئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان، پام دی ل پایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورن کرخه هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدل شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې وړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر پر اړتیا باندې.
په کندهار کې سکل کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کی
دلته کوم جو وایو د مخدره توکو د کمرش یا جولی په باندې نورې پالیسګان همسته.
او دغه شاند پرونی په پای کې د ونی ډرامه هم ماهر وای. خو در هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 103 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول خغلی موهید زیاته کړه چې لیوې نیول شوی خزه څخه هم 302 ګرامه هیروین ترلاسه شوی چې وختل یې د کابل هوایي ډګر لاري د هندستان ډیلی ښار ته قاچاق کړی. او د ونی ورستی په خدا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته سیرمه دلته مورسیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی چرس پر خوانو بار شوی وو او قاچاقخورونکو غوښتل چې لوګر ولایت څخه یې گاونډو ولایتونو ته ولېګدوي.
لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوی. دا نشې توکي چې په کاچاګورو د ګرات غاړو غوښتل چې د لوګر مربوط باندې نور ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشې توکو د لیکت په تور تر دې دمه څوک نه دی نیول شوی. تیر میاشت هم د لوګر ولایت په سر خلصوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولی وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له 2 کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورن خه هخوا پاکستانی ځواکونه د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشه یي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشه یي موادو د تولید کارخانه د ډیورن کرخې حقي غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له 2 کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرستنه کوي. خغلې دانشیار وایي د ډیورن کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمينه برابر ده، نو له دې عمله په افغانستان کې تولید شوی تاریخ دی کارخانو ته قاچاق کیږي.
لکال 2015 خرابه دی خو پسلو کې 99.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
صورت میگیره.
له نشه ای موادو سره د مبارزې سیمه ایز غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا د ورکړل شوی معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تاریاک په سلو کې نوې د ډیورند کرخې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورند کرخې هغې غاړې ته پاکستاني ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورند د کرخې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپو شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې د مرستي ور باندې بندي شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت زمينه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورند کرخې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزوري شي.
دوستان لکڅنګ مو چې واورېدل، په افغانستان کې د یورینو جوړولو تر 90% ډېری فابریکې د ډیورند کرخې هغه اړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مهم دا ده ګورې چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویرې دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرخې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي، او بیا سای هغه چارته توزیع کوي چې هغه د دې سره په افغانستان کې خوښي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونه د ډیورند د کرخې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو ترڅنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو معلومه ده چې د ورستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر په هدا پورې مناسبه ستراتیژي خو کچیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته وس ګوتندنه کوي، او د منطقي د هیوادونو یو واحد دریز، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکای متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی، او هر حرکت ته په ډیر زیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او د هیوادونو دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره ویل شي،
کلیه د ستراتیژي نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې که تاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نو ورکول کیږي او مخدره مواد سره چې وسی کارخونه ډیورن کړي اخوه انتقال شوی څه فکر کوي چې د ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسی
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې خو که چیرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي کاغه څوک ترستان بولي که څوک مخالفین بولي که هر نوم تور کول کیږي که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلف استخباراتي کړیو یا د مختلف حتی تجارتی کمپنۍ که چیرته دغه منابع په دې مخالفین باندې قطع نشي نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدل نه دی او جنگ نه ختمیږي
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و دا چې په کندهار کې ولی خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولی ناکام و په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګرده میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي قومی مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښ غیر قانوني کار دی خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کوي د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کشف په مخنیوي کې پات راغلي او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کشف پر ضد مبارزه جدي نه تاري په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی په دې ګردی میز کې را سره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا او د کندهار د امنیه کمانډاني د نشي مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس لومړی به اجي صاحب عبدالحد لتا سخره پیل کو د کندهار بزګر یا زمینداران ولي کوکنار کوي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکي و انبار ته حساب وکي د ماشين وبو ته حساب وکي بلکې اکثره وخت مې په ماشين وبول د لیک اسه چې هغه تقریبا شپږ میاشتې و مې ښکار کی بلانه کی نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته د ګران تمام شي اوس په انګورو پریم خلک اریان دي په انارو پریم خلک اریان دي چې چیرې یو سی پر چای خرڅ کی څنګه د خپل مصرف په جوړ کی ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې ستاسو چې دوی وکړل چې دا وای خپل له تسلی وته ولاړ دي غیظ نیرانی سي نو بزګر ته پیسې ور جوړي
که حکومت په دې اړه خپل وادي پوره کړی هم نوي او ولدي سره مرستي هم نوي سیمه لکه تاسو چې دا ونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي تاسو بولي د حکومت د قانون نه مني
حکومت بداسې توخم اصلاح سوی راکړي چې په سلو کې به 50 کستور کړي لسته ویور کړي هغه چا څه شو کې انوي خصته شو کې او بیا پر هغه سره بیره باندې د اوس مرزونه چې موږ ورچ په دوا وستر کړي چې پر باغو يم پاشو پر انارو يم پاشو پر غنمو يم پاشو پر جوړو يم پاشو نو دغه مجبورتونه رښتیا ناکارونه کښتي مګر خلک مجبور دي وڅ کله ته مجبوریت سره کړي
اجي صاحب تاریخ په داسې مو کې هم کړل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی په دې سیمه کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسیږي لکه امنیت تعلیم د لارې او سړکونو په خول او داسې نور خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ
موږ د حکومت قانون منو موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو د ځان غم را سره دي خپل د دربدري سزغلو چې مجبوریت نه موږ یو دانم نه کوي څوک
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسولیت لري تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړی
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی که څه هم مسولیت لرم خاص مسولیت لرم نظارت باید کړی وي او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی
اوس به راسو احساس تاسو ته په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښ ډیر سوی وو او تاسو مسولیت لرئ چې باید دا کښ واړوي خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست
مخدره مواد سره د مبارزې په پولیس د قانون د تنفیذ مسولیت لري. ول دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا ژولې په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشتي بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسولیت په غاړه لرو، د سږ کال په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې 1600 جریبه ځمکه چې هغه مایا دی وچ یعنی نور نه ماتول بیا پیدا هم نه درلوده، دا موږ تر سره کړه. ولې په دې باندې اعتراف وکړو چې باکیان د افغانستان په جغرافیه کې دغه کرل شوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډي ټولنه کومه کوم مرسته ورسره ونه کړي دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بېله خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کړي، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځینې خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او د هغوی کوکنار نه ماتوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
که چیرې داسې مسایل وي دا ردوله هم نسم، ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او ګټنه کړې سره په دې هکله موږ موجود نه لرو. که چیرې دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون منګول سپل کېږي او دلته کې به معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پښتنه ساسي خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنارې نه ور ماتول. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څونه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې 40 میلیونه ډالر یوازې د پورزن او 3.1 میلیون ډالر ایم سی موسیت او 1.3 میلیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله 10 میلیونه کې د دوه کال لپاره اخیستې وي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په 3 کپسول چنده اضافه شوی دی، نو په دې خاطر باندې دا مسولیت ټول پر دی اړه.
اجي صاحب غوړم دا پښتنه ساس خم وکم ځکه تاسو هلته عملان په سیمه کې است. آیا تاسو داسې لیدلی دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې دې خو ما خپل نه لیدلی، شاید اوریدلی به مې چې پراغاله ک باندې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کوي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منی دي د حکومت تخواسه نه قانونو کشتی، نو که تما ته پیسې راکړې ښه ده، کنی نو نه در پرېږدم ماته ومې لیدلی مونږ دې مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده استاده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو مال ټول مال وچ کلک مجبور دي. دا که زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناستی یا ته دا دوکانداری ته لم څوک نه پیږي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودی، دا د شهر مابینو ګڼه ګوڼې جوړ کړل او تی شوراندان پر ولسوالۍ زمینداران دا ټول سره لکه د خاکریز، ارغنده، ژړی، میوند، ډنډ او پنجوایی چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لري دی، نو موږ باید ورسره حکومت ته چې موږ ته د شپږ ولسوالۍ لپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته د جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرو د شپږ ولسوالۍ خلک دستي راټول چې د جوړو خو دې په ټکای ورکي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې د مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول 500 دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ 10 دوکان هغه چې جمله شپږ اچا دوکانه چې موږ هم کنه پرو کې پروا نه کوي، انور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه رسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چودلي یا رنګه انګور را بار کړی وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي وای دا انګور په څو دی مثلا قیمت ته وایي چې په 100 کارتن یا په 200 هغه وای دا ارزښت لري زبلار تیر دی. دغه په دا ګرد مارکیټ څوک شتخنه لري چې ورته ودرېږي چې د ازما مال تکشه د زبه سبا خرڅ کوم، نو اته چې په 400 دوکان کې مشته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکان لام نه رسیږي، نو زمیندار لا څوک
احساس اب داس هم ویل کیږي چې داس خلکو هم تاریا کړلی چې هغه په حکومت کې لوړ پوسټونه لري او یا ډیر زورور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سیماته ولای دا خبره تم را سمه ده
ولاد ته کندار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مقام خسیوي کټاریا پاتې سی وي د ټول د پاتې سی وي ولې داس شخص موږ وونه چې هغه په دولت کې غټ موقع لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلې یو د زور ازمایلی چې زما کوکنار مات نه سي د داسې په کار یو داسې شسر موږ نه یو مقام خسیوي
کوکنار په امن ولسوالۍ کې تر ډیره وکړل سو او تاریاک هم ټول سو او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل دا تاریاک له کوم لارو کاچاک سو لافتا سي ولي مخه ونننیولا
د مخدره موثره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی نو دغه مشکلات په نظر کې ولی سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زویل نه سنچون د یو کشپی اصرار دی هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارج مارکیټو یا پولو ته خارج پولو ته رسیدل لکه پاکستان یا مرزو ته رسیدل
لږ باید وضاحت ورکو ځینې ولسوالۍ لکه ژړی د دې نورې ګاونډي ولسوالۍ د دولت حاکمیت لاندې دي تاسو که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه هغه مات نسول په انتقال په مخنیوي کې ویلې پات راغلی است
دغه تاریخ چې د خمار ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره او چې ولدا سي هم نه دي چې موږ نه یې توانې دي موږ توانې دي هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې د شپږ اویا قضیه د مخدره توکو د چاغه مادلي ورګانو ته د سړین د فارسته ولید
او په حساب د ورسي پښتني په توګه اوس څه کول پکار دي هاو هلاره څه د چې په افغانستان کې دغه ناوړه بوټي د کرول مخنیوي وسی
بل ټول په خارجان کې ده لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا منکول دی غواړي نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم خو دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناس په لوړ قیمت ورساخلي
ډیر تشکر د خپل ملمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو بریدونکو از موږ دا نننۍ ګردې میز پر امده ځای پاتې ورسېدی علامه مملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او اوس هم راغلو د خبرونې ورستۍ برخه ته چې د ډرامې برخه ده جميله و غلې ودون کې مور ده د یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه مې ورځ راهیسې چې خار ته راکړ شوی نو ماشومې پر لپسې ژاړي ماشوم په ظاهر روغ جوړ دی خو بیا هم هیڅوک د ژړا په علت نه پوهیږي دا چې ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده دا به په ډرامې کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی ده
او خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
ته نه ګوري وسړیا چې لږه کې مینه د ښکته کړی او دوه ساعت کې چې په غې کې ګرځاو
څه تا کور باندې پری وتی
نه پیګم لکه چې له سوالي تر کډ شو یو پر لپسې ژاړي بیخي خوله نه بند کړي
وګه به وی لک شي دی ورکا
شي دی خو ورکوم خو نه روي بیخي خوله مرته نه وروړي
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وي
نس داسې پوز د لکه وری خام نو پیګم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکې او خواږه ولني ورکا ګوندی ور سره خشي
دا مې څو هم زل د چې کپا ورکم هیڅ نه ور سره خکېږي
ته به خو به نه وي
ته به له کوم شوا ګلې غوندی یخ پخ دی
سار به ډاکټر ته بوزو نن یې دریم شپه د چې جاړي دی ونی کړو
خدای خبر چې د شپه په څو وخت سبا کیږي زم سم لیونه کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګوري
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیب ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا ده ډاکټر صاحب
خوره کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلی کې وو
ها ها حال دا مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواخی وه، زوی به مې آرامه و، زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم. ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلی.
خواخی د زوی څنګه آرامه و؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی، کله چې پیدا شو ډیر نارامه و، خواخی به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به آرامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې، اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدای شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي تبه کوي، غمې را وخوری او زوی مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې، اندېښنه مه کوه، علاج کیږي، موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو.
یالله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم، زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړه، خدایه څه وکړم؟
دوستانو، دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرئ.